آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچاری بودی خبرونه کی د پښتون کلتور او رسول منزل شو د جنید د شعر د لومړي جایزې د شاعري اغلی کلیوالي نظر د سر شریکو
او داسې احساس چې نشم بیانولای د ادب له ټولو ملاتړ کوم کڅخه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم هڅول یم
د اغلی کلیوالي شعر هم لرو او د دې جایزې د بلې ګټونکو اغلی لمن سرګندونی او شعر خبرو
په ورځي کې چې په لوړه لنډه وایم هغه ورکه پسرمات پر ماته ومه
د جنید د شعر فوق العاده جایزه اغلی گهیڅ خپل کړه
ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خان ز کتابونه لولم شپه ده دا دیو په څو ده
د فانشوز په انلاین ادبي بهیر کې د داستان سیمینار کې سلیکوالی لیمه ودان وړاندې کړ
د سیمینار لپاره لګډونوالو د کورنۍ کور په توګه غوښتنه وشو چې د لاندې کیسې لپاره یو موضوع فکر وکړي
خصوص کې مو د شنګ مشاعرې ته ورولو او په غزنی کې د سانګو د ویلوبي ننداره درمنې کړو دا اونۍ د پښتون کلتور له ورځې سره سم پیل شو دا ورځ په ځینو شهرونو کې لکه په کوټه او پېښور کې ولمانځل شوه جنوبیا آنلاین د دې ورځې یا تاسه کړ د شنبې په ورځ چې د سپتمبر درویشتمه ده د پښتون کلتور ورځ وه لا اتو کلونو را په دې خوا دا ورځ لمانځل کېږي لومړی ځل د کوټې د پښتو اکاډمي تر سیوري لاندې په 2015 کال کې د پښتو د درې ورځني سیمینار په ترڅ کې پریکړه وشوه چې دا ورځ به د دې لپاره لمانځي چې نړیوالو ته څرګنده شي چې پښتانه خپل شتمن کلتور لري د افغانستان لور ته تر ډیره دا ورځ په تیرو کلونو کې او سش کال د خواله رسنیو له لارې په انفرادي ډول داسې لمانځل شوې ده چې یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د افغانانو د کلتور یو اړخ راخیستل شوی بل له افغاني جامو سره د یوې نجلۍ عکس په فیسبوک شریک کړی بل له پټکي سره عکس اخیستی ځینو د اتڼ ویډیوګانې خپرې کړې دي او داسې نورو کلتوري برخو ته یې توجه کړې ده په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې سش کال هم د تیرو کلونو په څیر دا ورځ تاوده ولمانځل شوه مخکې تر دې چې پېښور ته ورشو له کوټې د دې ورځ د لمانځل راپور د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال سمت شبنم څخه اورو چې په ډولونو پیل شي
بلوچستان په مرکز کوټه او د صوبې په پښتون میشتو سیمو کې بیلابیل پروګرامونه او دستوري جوړې شوي وې په کوټه کې د پښتونخوا ملي او میګون تر سوري لاندې د شاروالۍ په لوبغالي کې نه یوازې د پښتون کلتور په اړه بیلابیل سټالونه لګېدلي وو چیرې چې د پښتون قام د دود او تاریخ په اړه ډېر تاریخي شان ایښودل شوي وو په دې ترڅ کې د نوسار سره تړاو لرونکي محمد یونس راته وویل چې د پښتنو د دود په لسګونو کلو زړه شانه خوند کړي او دلته نن د نندارتون د پاره راوړی دی
یو نیم سل کال مخکې دا میچن د وینې دا وړس په دغه دا ټایپ دی په باندې په تیوم په ویل دا د بډي و بیت دي دا چا جوشه د ګورم چې کی په خوده لا ټیند مثال دا زموږ د زنانو د شذو کلچر دا ګند دا خلی دا غړه کده په دې کې موږ مثال کولمبیا دا کولې دا کمیسونه د زموږ کلچري دا بنګړي دي دا د دغه خلخور د پښتون سی باندې دا دا شلومبی دی دا قبر دی دا سیدا غلیل دی بده منګه موږ دا مرګیانی مرګیانی وستلی سیدا دربین دی مثال لاټین دی موږ تر پښتون څه کل پر څه کلوري سامان دی تار واستند دا ټول موږ راوړي
د نندارتون کتلو او د پښتون کلتور د ورځې په دې پروګرامو کې د ګډون په خاطر نه هواز د کوټ شاریان د شرولۍ و لوبغالي ته په لوی کچراغلی وو بلکې د صوبې د نورو برخو څخه ځوانانو پر خپل سرو د پښتنو لونګۍ تړلی او صدرې اغوستي وي په دې ترڅ کې بغوښو د مسخیل څخه راغلی و اسن علی مسخیل ته
نو پښتون کلتور نړیوال ورځ ده په دې ورځ موږ وا ټول نړۍ ته دا ورشو چې موږ پښتانه څومره پر امن خلک یو څومره مینوال قوم یو په دا نړۍ کې پر موږ یو توغ یو جاټ یو ټول کیش یو نشان ولسو چې پښتون یو تراګر کوم دا هیڅ خبره نه ده پښتون یو ترګټ زیاته پر امن مینوال قوم دی دوی نړۍ ته دا پیغام ورکوي پښتانه یو ډیر خپل کلتور سره ډیر مینه لري ډیر میمانواز قوم دی له تاریخو راهیسې پښتون یو ډیر غټ قوم یو غټ هیسټری لري له 5000 کال سره راهیسې دا قوم را روان دی نو دا ډیر غټ کلتور دی غټ دستور دی نو خلک په دې ورځ راووزي اریو خپل شمله وتړي خپل کلتوري دا خپل جامه او دنیا ته نړۍ ته ښکار کول غواړي چې موږ دا خپل رواج لرو
د پښتنو د کلتور د ورځې په دې دستوره کې نه هوازي ډیری مېرمنې او پیغلې هم راغلي وې بلکې دوی د پښتنو د مېرمنو د لاس جوړ شوی شیانو یو سټال هم لګولی وو په دې اړه د پښتو ژبې لیکوالي او شاعري مېرمن ارزو زیارتوال راته وویل په کار دی چې د پښتنو مېرمنې خپل پخوانی تاریخي شان په کورو کې خوندي وساتي ځکه چې د دې په خبره دا ډېر زیات قیمتي وي
چې دا یو لرغونی تهذیب لرو موږ پښتانه نو په دې کې ثقافت کې چې زموږ څه شیان راځي د 2000 کلن تاریخ چې زموږ دی لا وخت چې زموږ په استعمال کې کوم شیان راځي هغه دا راټول کړي دي د انجینو راوړي دي دا پیښې دي په خوا چې کوم په استعمال کې کوم څیزونه وو هغه اکثره اوس مخ په ورکېدو دي او خلک یې په مطلب د ګلوبل ویدیش د ګلوبل اثرات په وجه نه استعمالوي جدیدیت راغلی د دنیا کې مختلف شیان اوس په بجلی باندې هر څه دي دوی خپل غړې کې خپل ګډوې خپل کټوای خپل بدنۍ خپل سلمچی چې زموږ له روایت سره تړلي شان دي دا راټول کړی دي کاغذ می جامې دي
د ستوري ته د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزی هم د څه وخت لپاره رالی او د نندارتون د بیلابیلو برخو کتنه وکړه وروسته د مشاریدو سره په خبرو کې وویل چې د پښتنو په ډول هر کام خپل دود او ثقافت لري نو موږ ته په کار دی چې د نورو کامو د کلتور او دود احترام وکړو
د کلچر ورځ ده موږ ډېر خوشاله یو یو خبره په کار ده چې موږ خپل کام ته وکړو چې وروره لکه پر تا خپل دود ګران دی پر تا خپل نوی ګران دی پر تا خپل لباس ګران دی پر تا خپل رواج ګران دی پر تا خپل د شو او بوجو پښتونی ګران ده په دنیا کې د ژوند کول لپاره په کار ده چې هر پښتون د هر انسان د ژبې د هر انسان د کلچر د هر انسان د ناز د ولاړ د هر انسان د دود دستور د غون احترام وکړي لکه د ځان ده نو به انسانان په دې دنیا کې د یو کلی په معنا ژوند کوي یو بل ته به احترام ټول انسانانو مضمونو سره جلا دي ژبې جلا دي دود دستور یې جلا دي که موږ ځان دا وروړو چې ما مور کار په عزت په کار نه هر څه د مور کار عزت خیانت
بل په لوتې د حکومت بلوچستان د کلتوري ادارې تر څارنې لاندې د کوټ په نصیر خان نوري اډیټوریم کې د پښتو کلتوري ورځې په اړه نه هوازي و د ستره جوړه سوي و په کوم کې پښتو ډرامه وړاندې سو او د دې ترڅنګ ډېرې ځایي هنرمندانو خپل هنر ښکارا کړی
لکوټ څخه مو د پښتون کلتور د ورځې د لمانځلو راپور اوریده دا ورځ په کراچۍ کې میشتو پښتون هم لمانځلې ده او له پېښوره د دې ورځې د لمانځلو راپور د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبريال وسیم سجاد څخه
دا سرینده په پیښور کې د پښتو نړیوال ورځ منځلو پر مهال غول کیږي یاد پروګرام د لرغونی آثارو د محکمې او د خبر پښتونخوا د ثقافت او سیاحت د ادارې لخوا د پیښور تاریخي کور سیټي هاوس د دوباره رنگ روغن او تجدید په موقع جوړ شوی و د ثقافت او سیاحت د ادارې ویان سات بنیا ویس د پروګرام په اړه مشال ریډیو ته وویل
اور ٹورسٹ راضی بالکل ایزی اویلیبل دے اور خبر ادا دا چھ خالی سٹی ہاؤس نے دے ہیریٹیج ٹریل دے اور سر مسجد محبت خان دے چوکیات گھر دے گھنٹہ گھر دے کسا خوانی بازار جوخ دے نو ٹورسٹ کم راضی نو پیو ٹکٹ کے ٹول جیونا کتی شی نو دا ډیر تاریخی مقام دی سلویخ کالو کې دا کور جوړ شوی سی ٹی فیملی جوړ کړو او دوه پکې بیسمنٹ دی یونیک ماڈل دی آرکیٹیکٹ دی موږ سره نو فیسیلیٹیٹ کو ٹورسٹ لپاره موږ خالی په فرائیڈے پورې ځمانه کلوز دی او نور اوپن دی ټول هفته
سی ٹی هاوس د سیلګرۍ لپاره مشهور دی خو د وخت تیریدلو سره یې ډیرې برخې ړنګې شوې وې اوس یې د دوباره جوړولو کار مکمل شو او د سیلګرو لپاره د پښتو نړیوالې ورځ نمانځلو پر موقع یو وار بیا پرانستل شو د سیټي هاوس په اړه د خبر پښتونخوا د لرغوني آثارو د ادارې ډایرکټر ڈاکٹر عبدالصمد مشال ریڈیو تو ویل
بالکل جی دو سال سے سیٹی ہاؤس میں کنزرویشن کا کام
بالکل پر سیٹی ہاؤس کی دو کالو نا کار روانو دلتا سے حصے ڈیری خراب شوی وی دا اگے واپس جوڑول پورا شو واپس د سیالگرو لپارا پران استے شو دو کالو نا لپارا خراب حصے د سیالگرو لپارا بند وی زمونگا مقصد دار چ پخپل وقت کے دا بچ کو اور اتلن کے نسل دا وگو
اپنے دور میں اس کو بچایا جائے تاکہ آنے والی نسل اس کو دیکھ سکے اور
دو پختو ثقافتی ورځ مانزلو د سیټي هاوس کتلو لپاره د پیښور او شاوخوا علاقو نه یو شمیر ځوانان او نجونه ورغلي وو د پیښور عثمان دانش یو د هغه ځوانانو چې پروګرام کتلو لا سیټي هاوس ته ورغلي وو نوموړي د ګل پورز مشال ریډیو ته ویل
او کومو ګورونو په پیښور کې هم نن چې د پښتو کلچر ډیوا خدا سي ډیر پروګرامونه موږ نه کتل چې پیښور کې وو په کار خدا و چې په هر ځای کې داسې پروګرام منعقد کړی شوی وي د صوبایي ټورنمنټ طرف نه چې کوم د کلچر ډپارټمنټ دی د هغې طرف نه خو صرف پیښور کې چونکې نن دلته کې پروګرام نو موږ همدلته راغلو ماښام ټیم کې پروګرام د ورځې خو نه خو ماښام کې دا پروګرام نو هغې ته موږ دلته کې رالو نو ډیر زیات موږ خوشحاله هم شو چې د پښتون کلچر ډے دا موږ خپل د پښتو چې کوم دی کلچر ډے مانځو دلته
د لرغونی آثارو د محکمې د ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد په خبره سیٹی هاوس د لرګینه د نادره کار د مسلمانانو د هنر او د مرکزی اسیا د معماری لپاره په ټوله نړۍ کې مشهور وو نوموړي زیاته کړه د یاد کور تعمیر په 1315 کې پیل شوی وو او په 1430 کې پای ته رسیدلی وو
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
دا افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د دې اونۍ په غونډه کې چې اکشن به د سپتمبر په 24 تر سره شوه د بهیر درې غړې ملاله کلیواله زولی لمن او شیبه گهیز وستایل شوی دا درې د بهیر حق غړی دی چې د روان 1402 کال د جنید شریف د شیر کلنی جایزه یې ګټلې ده سش کال وکسان د دې جایزې مستحق وګڼل شول لومړی جایزه دوه کسانو ته اختصاص شوه یو پکې ملاله کلیواله ده د لا سدی رادیو ادبی مجلې پروګرام سره خپل خوشی شریکه کړه
یو داسې احساس چې نشم بیانولای انت ادب له ټول ملاتړ کوم کوڅ خنړې نړۍ مننه کوم چې زه یې استایل یم حسولې یم نن نه لا ترونه په سمات نور لا ترونه یو پیل وی د جایزې نور هم خپل مسولیتونه ته متوجه کړم او ما دا هیڅ کړی چې باید نور هم په دغه برخه کې ډیر ریاضت وکړم ډیر کار وکړم او زماړی کینور هم له شیر سره جوړ کړ
د جنید د شیر جایزه تیرونی اعلان شو دوهمه جایزه نسیم ایثار ته ځانګړې شو مخکې تر دې چې د شاغلی ایثار شیر در سره شریک کړم د ملالی کلیوالی یو شیر د دوی په شخ
زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا زبرانا د توروش پوشما کپری خودم چا جوړ په تصویر د اینو شما کپری خودم چا د مینې نوم به می تاریخ ته یو یادگار پاتې شي سکنې خور به د تر خوشما کپری خودم چا د وطن غیګ به خایسته کړم په رنگونو باندې زب په رنگ د ګلابو شما کپری خودم چا د غزل ناوې په سنگار کړم په نازک خیالو بیا به انځور د خاپیرو شمه کپری خودم چا جوړ الفت نه یم زه به محبت خپروم، جوړ الفت نه یم زه به محبت خپروم، زه به ټکور د پرهرو شمه که پرېښودم چا، پرېږدی چې لاړه تر اسمان شمه د خیال په زینو، جوړ به امیل له ستارو شمه که پرېښودم چا، د میوندۍ پیغلې تاریخ به یو ځل بیا تکرار شي، زه به ملاله د وختو شمه که پرېښودم چا.
له ملالې کلیوالې په مننې چې دا شعر یې په ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورولی و. له نسیم ایثار څخه هم منندوی یم چې یو شعر یې ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته ډالۍ کړی او لوستلی.
د سر ویشتلو خیال دې هسې ناګهانه راغی، کاڼی تر شار را پسې له بیابان راغی، یو سلویشت کاله اسرائیل نه ووت او اوس می کایل کړی قسم که تر مسکین افغانستان راغی، او زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه، زمکه خپل لاس د ګل په بڼه ورته وغځوه، شبنم میلمه دی ستړی ستړی له اسمانه راغی، او د خدای مین دې درته ناست د خدای خبرې کوه، د خدای مین دې درته ناست د خدای خبرې کوه، لالچ د هرو دې ملا صاحب له بیانه راغی، او بغیر له ما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم، بغیر له ما چې زړه مې تا یو وړ سندرې وایم، تا څوک لیدلی چې خندان دې له تاوانه راغی، او د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته، د نظر طول مناسب نه دی د کردار کانو ته، دا ایماندار په نظر څومره بی ایمان راغی، او تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، تمی غزل سوچه گوهر گنه په حق یې گنه، د کیف موج کې د دریاب زړګی لمیان راغی، نور کتر ټول جهان چاپیر شو اساره نو څه، نور کتر ټول جهان چاپیر شو اساره نو څه، نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی، نمی ترتا ورسید نمی لاس ترزان راغی.
د جنید د شیر لومړی جایزه د $1500 په ارزښت و، دوهمه جایزه چې درې کسانو ځولۍ لمن کشمیر اندړ عارف روان ته ځانګړې شوه هر یوه د $300 وه. ځولۍ لمن د جایزې تر ګټلو او خبرېدو وروسته خپل احساس د واټساپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره په خپل پیغام کې شریک کړ.
زه چې سهار راویښه شوم اول مې د جنید جایزې په پیغامونو سترګې ولګېدې، دا چې دوهم مقام کې زما نوم هم و د خوشحالۍ سره سره حیرانه هم شوم، ځکه چې ډېر نه وخت مې زړه ښه کړ چې سیالۍ کې د ګډون وکړم، خو باور وکړئ چې له جایزې سره سره مې ډېره انرژي د ملګرو او د میرمنو په آنلاین بهیر کې د نجونو له مثبتو پیغامونو واخیسته. د پروین ملال خبره چې یوه خوله خندا په څو ده، نو اوس وخت کې هغه څه چې کمی یې بیخي ډېر دی همدغه یوه خوله خندا ده، د خوشحالۍ حس دی، هغه که اوږدمهاله وي او یا هم د څو شیبو لپاره. فکر کوم هغه څه چې موږ یې له نشتون سره مخ یو په خپل ځان باور دی، او زه د میرمنو په استعداد کې هیڅ شک نه لرم، خو یقین لرم چې یوه جایزه یا یوه هڅونه یا یو مثبت نظر د دوی د خوښۍ او د لا غوړېدو سبب ګرځېدلی شي. دغه سیالۍ هم د ځوان کهول د فکري پختیا په لاره کې ښه خنډونه له مخه لرې کوی شي، چې ډېری ځوانان د هڅونې د نشتون او په ځان د باور نه لرلو له امله ورسره مخ دي.
داخلي لمن یو غزل به د دوی په شخص سره واورو.
چې غږېږم خیالات پرې ماتومه، خاموشي ده سوالات پرې ماتومه، دا چې سترګې دې په سترګو ښکلومه، د مین زړه احساسات پرې ماتومه، تیږه را چې نن دې بله پیغله ښکل ده، اوف تندی مې خپل میراد پرې ماتومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د قرآن تورې ورو ورو ورڅڅومه، د زړه کور کې لات منات پرې ماتومه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه، د ټټر په منځ شین پوسی ټک وهمه، د بدرنګو نظر مات پرې ماتومه، په ورڅۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم، په ورڅۍ کې چې په لوړه لنډۍ وایم، هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه، هغه وړکی په زړه مات پرې ماتومه.
پروسه ښکال چې د لومړي ځل لپاره جنید شریف ته جایزې ورکړې، هغه وخت 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شول. سشکال دوی جایزې پرې زیاتې شوې. یوه یې فوق العاده جایزه ده چې شیبه ګهیز د دې جایزې مستحق وګڼل شوه. دا وایي که چیرته د نجونو او میرمنو مخه ونه نیول شي، لاسته راوړنې به یې پسې زیاتې شي.
څنګه کومه سیالۍ کې ګډون کړی و، هغه ځای ورته ده بریالیتوب خبرې راشي، انسان خوشحاله کیږي. زم زخته زیاته خوشحاله یم چې سږکال په دې سیالۍ کې ګډونوال او ما بریالی هم شوم. دغه بریالیتوب بس ما لومړی او آخر بریالیتوب نه وي، دا به پر ما مثبت اغیزه ولري. مثبت اغیزه په دې مانا چې زه به وهڅیږم او هڅه به مې دا وي چې نوي کارونه او نوښتونو ته پام وکړم، او ټولو ته به دا وښیم چې میرمنې ضعیفې نه دي. میرمنې که زده کړو ته پرېښودل شي، ډیرو کارونو او د ډیرو نوښتونو وړتیا لري.
اغلی که هیڅ خپل یو غزل هم په خپل شخ په ازادي راډیو مجلې لورولای دی.
رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، رانا پسود سنگر شوی دا تیار پسود، د دغه خار د کلی دا کیسه پسود. ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پڅودا. ای دړندو سترګو خاوند د دکاندار خانه، زه کتابونه لولم شپه ده دا ډیوه پڅودا. ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي، ماشوم د مور زړې چپلکه بنجاره ته راوړي، دغه ګوډي هغه بنګړي او دا چنبه پسوده. بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، بوډا لکړه ټکوي په هدیره تیریږي، په مایکده کې چغه وکړي چې نشه پسوده. ستاد یوسف مخ دې لیدلو ننداره پسوده، ستا له خمار سترګو جوړ آینه پسوده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده. د انسانیت لپاره غوره دایره پسوده، په دې دربار کې د وژلو فیصله پسوده. دا په سرو وینو جوړه فلسفه پسوده، شیبې داسته د ارمانونو جنازه پسوده. رڼا پسوده سینګار شوی دا تیاره پسوده، د دغه خار د هغه کلي دا کیسه پسوده.
د جنید شریف د شعر د جایزې شپږ تنه د ځانګړي پلاوي له لوري چې غړي په بیلابیلو هیوادو کې میشتې، وروسته تر دې غوره شول چې د دې کسانو شعرونه وارزول شول. د دې جایزو اووم ګټونکی د شعرونو له ارزونې پرته استاد شاعر پیر محمد کاروان شو. له یوې خبرتیا وروسته مو بیا هم د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له یوه ابتکار خبرو. دوی د کیسو د نقد سیمینار درلود. البته یادونه وکړم، وړاندې په خپرونه کې د نارینه وو د یوې شعري غونډې راپور هم اوریدلی شي.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خپرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر په 15 غونډو کې د کیسو سیمینار درلود. په دې غونډو کې د کیسې په تعریف خبرې وشوې، د کیسې لیدلوری روښانه شو، په دې برخه کې د ښځینه لیدلوري مسله وڅېړل شوه. له تخنیکي پلوه د کیسې پر پیچلي موضوع پلاټ خبرې وشوې چې څو ډوله دی، څرنګه پراخیږي او منطقي پلاټ ته څرنګه توجه پکار ده. د سیمینار په ترڅ کې د کرکټر په اړه هم خبرې وشوې چې څرنګه په کیسه کې وده کوي. د کیسې په بل مهم عنصر مکالمې هم خبرې وشوې زمان، مکان، تلوسه، ژبه، حتی د کیسې د کرکټرونو د نوم او د کیسې د عنوان مسله هم وڅېړل شوه. دا سیمینار کیسه لیکوالي لیمې ودان وړاندې کړ. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
په دې سیمینارونو کې د لنډې کیسې لیکلو په بېلابېلو تخنیکونو بحثونه وشول او د دې ترڅنګ مو د تجربه لرونکو لیکوالو تجربې او نظرونه هم واورېدل. په هره برخه کې یوه کیسه ټاکل کېده او د سیمینار په اوږدو کې د بېلګې په توګه کارېده. سیمینارونو تر ډېره عملي بڼه درلوده، هغه داسې چې د سیمینار له پایله له ګډونوالو د کورني کار په توګه غوښتنه وشوه چې د لنډې کیسې لپاره په یوه موضوع فکر وکړي. دوی په همدې موضوع د سیمینار تر پایه عملا کار وکړ چې بشپړې کیسې به پرې ولیکل شي.
اغلی ودان ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته د واتساپ له لارې په خپل رالېږلې پیغام کې دا هم وویل چې د کیسو په اړه د دوی سیمینار به وروسته د کتاب په بڼه خپور شي.
موږ غواړو د دې سیمینارونو لیکلې بڼه لومړی په 5 مقالو کې خپره کړو چې نور کسان هم ګټه ترې واخیستی شي، او په پای کې به دا مقاله د کتاب په بڼه راټولوو چې په هغه کې به لنډې کیسې هم شاملې وي چې بهیروالو د دې سیمینارونو په جریان کې لیکلي دي.
د دې سیمینارونو د وړاندې کولو پر مهال پلسکونو افغان جنو او ښځو د افغانستان له دننه او د نړۍ له بیلابیلو سیمو آنلاین برخه اخیستې وه. د غونډې په برخوالو کې یوه هم لیکواله ځلا نور وه. د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام ته وویل چې دا سیمینار ډیر عالی وو.
سمته عالی زکه وایم چې زمونږ نوی کیسې لیکوالې چې نوی وخت لیکل وکړي، یا زمونږ هغه کیسې لیکوالې چې زمونږ د کیسو په ځینو برخو کې د دوی مشکل وو، یا وخت لیکل په اړه ډیر پوښي، یا هغه کیسې لیکوالې چې لیکلې پرې ایښي وو په لیکلو باندې راغلل او له دوی سره دغه ډیره زیاته مرسته کړې وه، یو کمال یې دا و چې زه ورته علي وایم. بل خبره دا ده چې زموږ سره په بهیر کې عالی کیسه لیکوال شته، او دوی سیمینار د لیمې جانې ودان له خوا وړاندې کېده، خو دغه سیمینار کې زموږ نورو بهیروالو هم کولی شول چې خپل فکر، نظر یا د کیسه لیکوالۍ هغه تجربې یا هغه خبرې چې دوی لري یا هغه هم کولی شول چې له موږ سره وړاندې کړي.
ځلا نور زیاته کړه چې لیمې ودان به هر اونۍ وار لمخه د کیسې هغه موضوع یا عنصر چې دی به خبرې پرې کولې اعلانوه، چې دا هڅه ډیره ګټوره وه ځکه چې د بهیر ټولې برخوالي به مخکې له مخکې چمتو شوي وي او بیا به یې خپل نظر هم د سیمینار په ترڅ کې شریکوه. ځلا نور بیا وویل چې په دې ډول دا سیمینار په یوې ګډې هڅې بدل شو.
مونږ ټول بهیروالو پکې خپلې پوښتنې، خپل نظرونه، خپل فکرونه شریکولی شول. د دې سیمینار یو بل ګټه او ډیره ښه ګټه دا وه چې که چیرې یو څوک مثلا تا ته معلومات درکوي او درته وایي چې مثلا دغه دغه شیان کیسې کې د دغه دغه شیان ته باید پام وشي او دغه باید دغسې فکر کوم ګټور دي، خو لا ګټور هغه وخت سي چې تا باندې عملی کار وشي او عملی در باندې کیسه ولیکلی شي. چې زمونږ د دې سیمینار یوه ډیره عالی ګټه دغه وه چې موږ باندې عملی کار کېده. مثلا که چیرې زه فکر کوم هغه کیسه لیکوالو چې موضوعات یې درلودل او کیسې یې نه شو پلی لیکلی، د سیمینار په اخر کې دوی یوه کیسه له ځان سره لرله او دغه ډیر عالی کار دی.
د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بله غړې میمونه کامران هم د کیسو له سیمیناره خوشاله ده. دا د دې سیمینار درې مهم ټکي دا روښانه کوي.
په دې سیمینار کې په کیسو باندې بحث کېده، د کیسو تخنیکی اړخ څېړل کېده، او ورسره په څنګ کې په کیسو باندې عملی کار کېده، او بل خواته د بهیروالو څخه عملی کار هم غوښتل کېده.
اخلي کامران زیاتوي چې د دې سیمینار مواد د ځوانو کیسه لیکوالو لپاره یو غوره مرجع ده.
دا د ځوان نسل لپاره، خصوصا د هغه کسانو لپاره چې د غواړي نوي کیسه لیکل زده کړي، یا هم د کیسو په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، یو ښه مرجع ګرځېدلی شي، او هم دا ډول دا کسان کولی شي په ډیره اسانه توګه دا معلومات واخلي، دوی ولولي، او په ډیر تفصیلي توګه د کیسې په تخنیکی اړخ باندې پوه شي، کیسه لیکل زده کړي، او وکولی شي ښه کیسه لیکوال پاتې شي. ځکه چې په دې بهیر کې او په دې سیمینار کې سره له دې چې اغلی لیمې ودان په کیسو باندې بحث کاوه، د کیسو په تخنیکی اړخ باندې بحث کاوه، د ځینو لیکوالانو مقالې راخستې، د هغو تجربې شریکولې، او ورسره په څنګ کې ځینو لیکوالو بهیروالو خپل نظریات شریکول او خپلې تجربې وړاندې کولې چې په دې سره سیمینار لا غني شو او د دا سیمینار ډیر ګټور تمام سه.
میمونې کامران ازادي راډیو ادبي مجلې ته دا خبر هم وکړه چې د کیسې په برخه کې د تھیوري زده کړه ممکن اسانه میسر شي، خو د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر په سیمینار کې د تھیوري ترڅنګ د کیسې د عملی زده کړې زمینه برابره شوه.
زه فکر کوم زیاتره زمونږ ځوانان او هغه کسان چې غواړي کیسې ولیکي په دې سبب ګرځي چې زه څه ډول وکولای شم یو کیسه ولیکم، څه ډول یو کیسې په تخنیکی اړخ پوسم، تر لدې چې زمونږ په ځینو تحصیلي ځایونو کې به په دغو برخو کې معلومات ورکول کېږي، اما دا ټول تیوریکي معلومات ورکول کېږي، عملي کار په چا نه کېږي. دغه سیمینار یو له هغو ځایونو څخه و چې عملي کار په کې سو وسه او په ډېر اسانۍ سره څو کولای شي د کیسو په اړوند پوه شي.
اغلی کامران خپل تجربه له موږ سره شریکوي او ټینګار کوي چې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر سیمینار نویو کیسه لیکوالو ته د زده کړې مزل لنډوي او اسانه کوي.
شخصا ما په لومړی کې چې غوښتل کیسه لیکل پیل کړم، نو زه به ډیره سرګردانه وم، زه څه ډول وکول شم د کیسو په تخنیکی اړخ پوه شم یا څه ډول کیسه ولیکم، ځکه کیسه لیکلو سره مې ډیره علاقه وه. خدا چې ځینې خوونکو سره مې پیژندل، خپله کیسه به مې له هغو سره شریکوله، د هغو نظریات به مې پرې راخیستل، د کیسو په برخه کې مې مطالعه پیل کړله، ځینې کتابونه مې پیدا کړل، مقالې مې پیدا کړې، بیا بر له هغې نه مې وکولای شول چې د کیسو په اړوند پوه شم. اما په دې برخه کې به ډېره سرګردانه وم، خو زما په شانته نورې هغه نجونې چې غواړي د کیسو په برخه کې لا پوه شي او وغواړي چې کیسه لیکل پیل کړي، دومره به زما په شانته سرګردانه نه شي او یو ښه ځای به ورته د دغه سیمینار دغه راپورونه او د دغه سیمینار دا ټول راټول شوی بحث دی لنډو کیسو په اړوند دوی ته ډیر ګټور تمام شي او له دغه څخه ګټه اخیستلی شي، ځکه دا یو له هغو لاسته راوړنو څخه ده. د لنډو په کیسو کې هغو کسان ته چې دوی غواړي لنډې کیسې پیل کړي، دوی له دې سیمینار څخه ګټه واخلي او دغه سیمینار ولولي. په دې سیمینار کې هر اړخیزه بحث کېده او د کیسو په اړوند په ډېر تفصیلي ډول معلومات ورکول کېدل. واقعا بهیوالو ته یوه ښه لاسته راوړنه وه، او ورسره په څنګ کې هغه کسان چې دغه راپورونه او دغه سیمینار اړوند بحث لولي ډېر څه به ترې واخلي او ډېر څه به ترې زده کړي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د تیرې جمعې په ورځ د ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو لخوا د خوست ښار د غازی ببرکان منار د لمنې په شین چمن کې د شنګ په نوم شپنې مشاعره جوړه شوې وه. خوستي فرهنګیانو مشاعریا او ادبي بانډارونه د خلکو د فکری روښانتیا او هیوادني احساس ته پیاوړتیا لپاره ګټور او اغېزمن وبلل او د دا ډول پروګرامونو د ډېرو دوه غوښتنه وکړه. په دې اړه نجیب الله خیل راپور چمتو کړی چې مشاعرې ته د ځوان شاعر محبت مندوزی په وړاندې شوی ترنم پیلیش.
دزړه بیل لوګو ما چا کړدا خو ما کړدا زړه سردا نروا چا کړدا ما کړدا.
داد خوست خار د غازی بابرک خان زدران په منار کې د یو شمېر ځوانو فرهنګیانو او شاعرانو په بلنه شرنګ تر سرلیک لاندې آزاده مشاعره و چې د دې ولایت لسګونه شاعرانو او د شعر او فرهنګ مینوالو په کې برخه اخیستې وه. د صبری د سیمې یو شاعر محمد هاشم هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول شپېنۍ ناستې او ادبي بنډارونه د ځوانانو لپاره ګټور او اغېزمن وبلل.
واقعا دغه ډول مشاعرې او راټولیدنې د ځوانو شاعرانو لپاره، د ادبپالو ملګرو لپاره، د شعر سره د بلدتیا او همدغه ډول د شعرونو سره د شعرونو کې د پرمختګ لپاره یو ډېر مثبت ګام دی. بل ډېره مهمه مسله دا ده چې دغه مشاعره په ډېره ښکلې فضا کې ترتیب شوې ده. یو خو دا د سرکونو دواړو غاړو ته غټ لایټونه بل شوې دي، ډېره ښه روښنايي آماده ده، او دویم ډېر ښکلی موسم دی، امن دی، ورورولي ده، خوستوال په ډېره مینه د ادب په غېږه کې سره راټول شوې دي او مشاعره یې ترتیب کړې ده.
یو بل خوستی شاعر ساقی تریزیوال بیا وایي د شعر په ژبه ولسونو ته د ټولنې د سمون او پرمختګ په خاطر ډېر ښه پیغامونه وړاندې کېدلی شي.
دومره په ادب مین ولس لکه د خوست چې دی الله الحمد سیال او سنی نه وینا خوست کې بندرونه د خلکو تر مابین واټن کموي، مرور پخلا کوي. د شعر او د نظم ژبه دا هغه ژبه ده چې په اساس ډېر هغه څه کولی شو چې موږ یې د نثر او د خبرو په ژبه نه شو کولی.
په دې ادبي بنډار کې لنډو وینا وروسته آزاد مشاعره پیل شوه او یو شمیر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه او بیتونه واورول. ځوان شاعر احسان الله درویش هم مشاعرې ته خپل شعرونه وړاندې کړل.
ز د شپې تیار کې بل رقم باریګم خو تشته زنه ناس چې مرنا تا وی پابندی دا ستا دیدن یې هم بند کړی تا خدای چې زه به نه ګورم اتا تا خیال مې ساته بې باور زندگی دا شاید مړ شم تر راتلونکي ملاقاتا.
خوستی فرهنگ پال عبدالرحیم حاطف بیا د پیر محمد کاروان یو شعر حاضرینو ته واوراوه.
دوڑای دی مولا گرم لرا یخ گڑی دیڑی شا شودے مستی ترشاد پوری جیڑ بڑی دیڑی شا دچم گدر پخبلو پاک لمنو پیغلو ڈکشا ترزن ظلمی لخکر دبخت سڑی دیڑی شا غنم جوار اربشی لونگینی مہینی وریجے باغونا زنگلونا گلان سرجڑی دی ڈیر شاہ دچم یوین جلے تا کروان داس دعا وکڑا پریمان دی چم بے چم بے اوشن بنگڑی دی ڈیر شاہ.
د خوست په شرنګ مشاعره کې یو شمیر شاعرانو ډیر په زړه پورې ترنمونه هم وړاندې کړل چې د ګډونوالو لخوا په ګرمو ولبلو بدرګه کېدل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونې پروسیو کې د سانګو یو راپور لرو. فرانس پرسټرشنز په یو ویډیوي راپور کې چروانه اونې خبر کړ په غزنی کې اسونه ښکار کوي چې ځونډي پر راځوړندې شنګولي شنګیشي او اسونه مستی کوي. خلک شاوخوا راغون شوي دي خوشی کوي. د دې راپور جزئیات ملالی بشیر را سره شریک کوي.
د غزنی په اندړ ولسوالی کې د سانګو په دی لوبه کې د خلکو شور دی خو له شمال سره سم نه اوریدل کیږي. په خوا به دغه شور د ډلونو له وهلو سره زیاتېده او میله به ګرمېده. د غزنی د سانګو د فدراسیون مرستیال عبدالغفور خانزاده فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دوی د نورو ولایتونو د سانګو له لوبډلو سره د لوبو زمینه برابروي.
واده یې د مرګري څو خواهش وکړه بیا د ولایت نږدې ولایت راغواړو بیا میله پی جوړو بیا د لوبه کوو د وخت داسې کېږي چې بیا موږ بل ملک ته غوښتل کېږو بیا هلته ځو.
په غزنی کې د راپورونو له مخې د 250 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلۍ سانګې ورباندې وهلی سي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینهوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې له 5 لک تر 2 میلیونه پورې د سانګو یو اس پلورل سوی دی. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې د سانګو د ټیم غړی محمد انور اندړ وایي چې د دې لرغونی دود د ساتلو لپاره دوی له خپل جیبه مصرف کوي.
الحمدلله موږ بیا هم کوشش کوو چې دغه ملي وانه نوي لوبې ته پرمختګ ورکړو وده ورکړو له کلونه کلونه موږ خپل شخصي لګښت را ساتلې ده تر دې وخت پورې بیا یې هم ساتو خو له حکومته غوښتنه ده چې له دولت مسؤلینو چارواکو چې سره همکاري او کومک وکړو.
سانګې د لس کسیزې او 12 کسیزې ډلو له لورې ترسره کیږي چې سپرلۍ پر سرعت د سانګې خواته ورځي او په مځکه کې شخص سوی میژوی په نیزه ورسره اوچتوي. د سانګو لوبې د شاوخوا 200 مترو په مساحت کې ترسره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متره د هدف پر لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په شمیر نورو سیمو کې سانګې نسبتاً ډېرې دود دي.
د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د دې راپور له خپرېدو سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
لو رزی تختم چلا شور ڈکستا بند دا آئے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اوڑا ماش پچپا حل چپا دا زمان بند دا ورځې تختم چې لا شور ډکه ستا غوندې دا آی های ستا غوندې دا شپې ته پنا وړم شپه چپه هله چپه دا زما غوندې دا
چپا چپا دا زمان بندتا